یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پیو ستودیو کې هر کله کو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وای د بیجینګ کیدون کې ناست ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه ریپورتونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. دا ټاکلو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل شوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول شوې ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د هېواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول شوي دي. د احمدی په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفردري قطعې کړې دي.
تېره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوی چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي دي. ښاغلی بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کښې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کښې نه نفره دښمن وژل شوی دي. اته میله مختلف نوع سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب شوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکی خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول شوې ده. د 211 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهتیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون یولس طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچاوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هېواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار سوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریځ ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالی دیوی عراق او ایران دی ووزي شعارونه ورکول، د ایران کنسلګرۍ ته اور واچاوه.
حق ایران!
په نجف کې پولیس ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل شوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل شوي دي. او د بې پولې ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونې د پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. د ویل چې تیره اونۍ له یو شمیر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوي پلاوی لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت چه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت چه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث به وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونې په یو سټوډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته افغان حکومت هیات ټاکلی دی. هغه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته هم استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تېرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 13 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند ول عمله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټوډیو کې دی پردیس. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وی په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناست لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګونګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناسته لغوه شوې سمینه دي. هغه ویل که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سوله راتلی شي. که مالکیت وانخیست پرته له شک سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همداراز وویل سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلون کېده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کېږي. ټاکل شوه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 13 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه د اعلان شوي وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغو شوې وي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته البته دغه ناسته د ځنډیدو خبرې ورکړې. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا ونه ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډیږي، خو دوی ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچ له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې وایي په بیجینګ کې د کیدونکو ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته استول شوی او که چیرې خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نور لورو نظرونه په پام کې ونیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسیون له قوله په شپږ ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پرون بشپړ شوی، خو د هغو او ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. ظهیر مل صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
انځب تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسیون یو غړي اورنګزیب د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او اجازه ورکړل شي په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو او بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خو داسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. بلاخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
ابتدائی نتیجہ هغه ده چې ولایات او نتایج باغی کې شامل وي او ابتدائی نتیجہ اعلان شي. نن خپل بحثونه کوو او پاته به ولس سره خپل تصمیم شریکا کمیسیون د قانون په چوکاټ او قانوني بیس باید موږ ټول تصمیم ولري. سبا ته خپل تصمیم د کمیسیون د ولس سره شریکو.
انسب دروانی ونی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورې زو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلی و چې د همدې ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خداسې ونه شو دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم. انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د وروستیو تحولاتو او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
داغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلات د په امنګ ولایتونو کې هغه باید معیار شي داغه پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي. د ماغه کوم ارقام چې دی د در ملوک شرکت نه واقع تر شو زه فکر کوم چې نتیجه در تر ځای اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو هم مهال د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې هم صاحب
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل تاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا مل تاسو او په کابل کې لنور همکارانو سره په تماس کیو څو د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګ په ټاکنو پوری د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خی د ورځې په پای کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خپاره کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اوس هم بیا کابل ته ځو. ناجیه صفایی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوې شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکي اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات پرزانه بیه پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږ کال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي څو وتوانیږي افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چاري پیل شوې دي. د خوست کرنې رئیس حفیظ الله شاه نوري ویل چې د خوست په یو شمیر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د سباندې 2 میلیونه نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قورې جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2500 هکټار ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي. خوست د افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې. خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 اتیا پوره، یو روپۍ یورو 6 اتیا افغانۍ بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 نوي پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 7 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځایي نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلینو وویل په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریز کال په اولو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بېلابېلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډېره د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته کېږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارنوالۍ او محاکمو ته راجع شوې.
مدنی فعال نادیه باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده، چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او قضاته سم د مبس کې خیاندي د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلي ګامونه وخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چوي په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محاکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
او ان شاء الله زه پر دا غوښمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته سره د موږ پر خپلې تجارت صاحب کې هغه اقتصادي پلوه هم هغه کو باندې
بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي رپورت کې ویلي چې د روان مریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
دا بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې دام بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دی ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګه د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردېدو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق خرشتنه له کندهار په دې موضوع یو تفصیلي رپورت لري.
د کندهار وسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوی وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ بارې، ما دوایي وکړلې پایده نه وکړل. یعنې بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوایي وکړلې هغه پایده وکړل، ما ته زړه دربې راواچوي.
او که به زه لازم وستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورشه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بهتر کړي. دا دوا خرابه ده، سر مې نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دوه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په والله کوم روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بل خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم ني چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښ کړي. خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپانیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټولو ځایو کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چونکه یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار موږ دلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه، زموږ ټینګار به دای هلې ځلې دای د وزیر سره او والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت د معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دي یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامنو لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تېر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي، چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پوره همغږي د غذایي مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو د مغغلا ازادي رادیو ناوړی سم خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ سپدو ل شپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 م اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبر کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښ شي دا خلک خپل لري لایبل چې په کې حواله تروستي ریاري انګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غم وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دي، درته دره دي او کومې غمځې کې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې د دولتي مځکې وي. هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای وي، د یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دیوالۍ پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري، در په دره دي، هېڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص ولي نه د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي. ولاړ شي څه غلطه وځي نو بیا دې څه وکړي. نو وبستنه شی نه هلته د ټاټوګي شی نو موږ نه یو حکومت ته دا هیله کوو چې دا کوچیانو یو غور وخوري. چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید دا کوچیانو یو غم وخوري. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید.